سلامونه ستړي مشي د شپې نه به جديدې خبرونه تماز فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوره کړي د وختونه د دواړو هیوادونو د ګډې لمې په برخه کې شوې ده. دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړه هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې نیټې پورې د چین د صدراعظم لی کی جیانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان په زلونه ادا کړې ده چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزی یو لکو دیالزرتونه او متیل په کورنۍ او پانګوالو پلورلې دي. سبیلا مجاهد نن پر خپل اکسپانې په خوندې ټویټر لیکلی چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونو شپږ سوه زره امریکایي ډالرو پلورل شوی دي. دا زیاته کړې چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت نن یکشنبې شل زره ټونه نور اومد تیل نیلاموي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په دوه اونیو کې یو نیم لک ټونه اومد تیل پلورل کیږي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خپل عاید د زیاتولو لپاره د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی، خو د خلکو اقتصادي ستونزې نه یوازې کمې شوي بلکې له هم ډېرې شوې دي. سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1,08,000 وه. په کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړی شوي دي 1,03,509 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې یې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي آژان سعودي پرس خبر ورکړی دی چې د سعودي چارواکو 1,01,500 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد هم نه درلودل. او د کرکټ په نړۍ کې همدا شیبه د پاکستان او هند لوبه په امریکا کې په نیویارک روانه ده چې تر اوسه پورې هند 50 منډې کړې په اورونو کې او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب واورېدلای شئ. وړاندې بر سره په دې اړه واورئ چې هندو او په بخنې سره پاکستان او چین یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو دا چې د طالبانو ځواب څه دی په دې وروسته درته تفصیلي راپور درکړو. په افغانستان کې د خلکو ژوند څنګه دی؟
کار مار نشتا دی او سره می سپینګر دې رېلا چل لاس گاډې چلې ما هم رېش بس کمار په راوړي یارا نوړي سپینګر دې ماندا دی او زامن ودو دا دې دغه دې ما مېزو پدی او دې چې دې بيخل لې باندې دا خو بيخه په سر نه په ځان نه په مشر زوي می
په دې اړه چې نور خلک په افغانستان کې څنګه ژوند لري تفصیلي راپور درکړو. د خلکو غوښتنه به هم در سره شریک کړو. د هغه سیلاب ځپلو چې په دې وروستي میاشتو کې سیلابونه ځپلي وضعیت به هم مور شو چې دوی وایي تر اوسه ورته په کافي اندازه مرستې نه دي ورغلي. همدارنګه د هند او پاکستان د لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو هم خبر کړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمې کې له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان وغواړي د هغو بهرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید د سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټولګډونه حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښ ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادا کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په تیرو تورزو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستنه کړې شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکس پاڼه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خپرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 تنه افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل سوي دي. د دغه شمیر لمخه 12201 ستانه له ایران او 4013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخه دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه للارې بیرته هیواد ته ستانه کړل سوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړی و او د استوګنې قانوني اسناد یې درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ یې ماتې کړې. موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کم ته بوتللو، هلته یې اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې ځو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ له دې نه ډېر خو دلته موږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کښنی مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لاس افغانۍ باندې قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار شته زما خپل اراده زما مجبور یم زما ان شاء الله اختر مخ یاباتي ولاشم یو واده کاروبار به وکم نو بچی خو غواړي.
د یادونې د چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نوومبر میاس کې د بی اسناد او افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنۍ او چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاس په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړای دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک سوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
azadiradio.com
یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویلي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستي سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړه یا جزئي توګه ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسي سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او 10 ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمیر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي له هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د سیمه ییزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکیل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلي اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عام المنفیات تاسیسات ډیر جات نه منځتلی دی افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوی خلک او ماشومان لدی بی درسي او لغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش داده سي دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي
سیل کې اومده مکتب کاملا
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی نه درسونه شته او نه زده کړه ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي
په ورته وخت کې په غور کې د یوه خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي
همو شاګردای کی خانه هاشو در مسیری
لبد مرغه مش پدې نه یو توان دیلې ځینی هغه زده کوونکې چې کورونه د سیلابونو پر لار وو شوونځي تراولو ځکه کورونه ویجاړ شوی ابل زایتا کډه شوی دی هغه لپاره تاګ را تاګ ډیر ستوندمن شوی ځکه له شوونځي څخه په لری واټن کې پراته دي
فاصله شو از مکتب دور شوه
د یوسف لخوا د خبرو شو یو شمېر لمخې په بغلان بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دغو ولایتونو کې 1300 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو خو اوس به ورشو د غزې جګړې ته. په داسې حال کې چې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت په دې تړانګه کې د اسرایلو په اړه بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل ور اضافه کړ. تفصیل عصمت سروان اورو.
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 689 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګ کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 10000 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوي او څلور اتیا زره څلور سوه څلور نوي نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د یرغملو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنګي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شوی کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگی جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته وو څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بنده وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملتیا ترسره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو خړای چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزې ترنګ کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزا کې بندیان دي پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګ څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حمله په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نور استازو له دوی سره تماسونه نیولی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخکې له دې نه چې بیرته افغانستان ته راستانه شو، راځئ چې د کرکټ نړۍ ته ورشو. د هند او پاکستان لوبه د امریکا په نیویارک ښار کې روانه ده. تر اوسه پورې لس اورونه شوې دي چې هندوستان بیټنګ کوي او پاکستان ورته بال اچي. لس اورونه شوې، یو اتیا منډې شوې، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او له دې وروسته به پاکستان بیا میدان ته ښکته کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی او د دغه هیواد خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼې زیاته کړې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري وضع شوو محدودیتونو د افغان ښځو او نجونو زیانمنېدل لا زیات کړي دي او دوی مرستو ته اړ ایستلي دي. خو یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا محدودیتونه او له بل لوري خراب اقتصادي وضعیت یې ژوند تریخ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د افغانستان خلک باید هیر نه کړل سي او دوی بیړنیو او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پر افغان ښځو او نجونو د وضع سویو محدودیتونو له امله دوی خورا زیانمنونکې او مرستې ته اړمنې سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره په داسې حال کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې په کار کولو بندیز یو له دغو محدودیتونو دی. یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورتر غاړې دا وایي چې ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره او په خبره یې دوی د مرستندویه مؤسسو له مرستو هم برخه منی سوی نه دی. د بلخ ولایت اوسیدونکې زاکیه چې د خپلو پنځو ماشومانو سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل مخکې په یو دفتر کې د اشپزي په توګه یې دنده درلوده خو اوس عاید نه لري. دا وایي شپه او ورځ د وچې ډوډۍ په خوراک تیروي.
یک خانم چقدر صبر او حوصله طاقت داشته باشه چه قسم کنه یک خانمی که مرد نباشه.
یه وقت زبه تومره صبر و حوصله ولری چه نری نونه لری. زما روختی حال هم خراب دی. مشوم تازه عملیات شوی. زه شدیدن مرسته درتیه لرم. خو هیچ وقت سره مرسته نکوی.
در ننگرهار ولایت اوسیدون که حمیده هم آزادی رادیو تاو ویل چه زوندی پر دیر سخته پر مختی.
فسادی دغم بس کار مار نشته دیو سره می سپینګره د ریلا چل لاس گاډه چل ما خامره شه بس کمار په راوړی یارا نوړی سپینګره د ماندا دی او زامن می دوه دغه دغه د ما میزو په دی او دغه چته بي خل لی باندې دغه بي خل په سر نه په ځان نه په مشر زوی می لی باندې بس د سیو چې د کور سر پر ځم دازې ما ځم ته کې بس خزای مچ شو کمنو زما د مخ نه چی کی د څه کار مار نشته چې تا وظیفه مزیفه مثال یا چې ته د څه کور کاری خانان خلک چې تم واچې ک مریضان یو کاروږي بس یو خپل روزي به پیدا.
د تخار ولایت اوسیدونکو شاهده چې وړاندې د یو دولتي ادارې کارکونکو او د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې بیکاره سوي وایي هر امیاس 15000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او په ډېرې سختۍ ژوند پر مخ ځي.
ډېرې اندېښنې د وزلې را باندې قلبي حمله راغلي. یو زوی او مور مې هم ناروغان دي. د کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وم چې اوس بیکاره یم. یو ولس کلن زوی مې پلاستیکونه خرڅوي. د ورځې سل تر 200 افغانۍ کار کوي. هغه مې له ښوونځي ایستلی دی.
د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز تر څنګ د 2023 کال د ډسمبر په 24 د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په ټولو نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو دغه فرمان د هغو ښځو د ژوند وضعیت لا پسې کړکېچن کړ چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایچ او د درې میاشتنیو راپورونو له مخې په 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت له لوري په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګېدو مخکې 14% کورنیو ښځینه کارکوونکې درلودې او د 2023 کال تر مارچ میاشت پورې دا شمېر 3% ښځینه کارکوونکې لرونکو کورنیو ته راټیټ سوای دی. د دې راپور له مخې د 2024 کال تر مارچ میاشت پورې به د کورنیو 80% ښځینه سرپرستانی کمزوري خواړه مصرف کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېره 25% یې ښځې دي.
اوس به هم ورشو په هیواد کې د وروستیو سیلاب ځپلو کیسې به در سره شریکې کړو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د دوی لومړنۍ اړتیاو ته رسیدنه نه ده شوې. د دوی په وینا روغتیایی خدمتونو، خوړو او څښاک اوبو جامو او سرپناتا نه لاسرسی د دوی بنسټیزې ستونزې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ډیر ځاني او مالی زیانونه ولیدل. په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو له زیانمنو شادګل وایي چې ناروغ دی او د شخصي درملنې وس نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو اړتیاو تر څنګ د سیلابونو د راوتلو وروسته کورنۍ حتی تشنابونو ته هم لاسرسی نه لري.
دروازه نشته، دیوال نشته، تور سری خزی د تشناب لپاره دښتې ته ځي. څلور خواو ته مو دیوال نشته، کې و کوټه هم شته، له خټو ډکه ده.
د بغلان ولایت یو بل سیلاب ځپلی تورخان هم د ورته اړتیاو خبره کوي چې د ده په وینا تر اوسه د مسؤلینو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
موږ ډاکټر اوبو او پشخانو ته اړتیا لرو. له مازدیګر وروسته یو ډول میاشي راځي او تر سهاره ماشومان خوري. له یوې خوا ګرمي ده، له بلې خوا میاشي، ماشومان ژاړي، تر سهاره خوب نه لري.
سیلابونو شاوخوا 22 ورځې وړاندې د غور ولایت هم وځپه. یو شمیر هغه کسان چې له دې سیلابونو ژوندي راوتلي د خپلو ستونزو او سختیو کیسې کوي. د غور ولایت اوسیدونکي محمد انور ازادي راډیو ته وویل
نژدې 22 ورځې کېږي چې له یوې خیمې پرته له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. د اغوستلو لپاره جامې نه لرو، د کور لپاره هیڅ هم نه لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احسان بل سیلاب ځپلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وایي
خانه او کاشانه او زندگی مردم خو اکثرا گیلی بود.
د خلکو کورونه او استوګنی خټی نیوي او جاړې زیاتې لرو. هغه څه چې په کور کې دننه وو لکه د کور سامان او خوراکي توکي دا شیان لمنځه تللي. د مؤسسو او یا د حکومت له لوري هیڅ مرسته د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د درې نوای خوشک خلکو سره نه ده شوې.
میاندره نوای خشک مربوط ولسوالۍ پښتونکوټ ولایت فاریاب میباشه، هیڅ نو کومک صورت نگرفته.
د دغو ادعاو په اړه د سیلاب ځپلو وضعیت ته د پاملرنې د پروګرامونو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق، د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان او دغه شان د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومتي چارواکو، ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو او رضاکارانو په ځلونو سیلاب ځپلو ته د مرستو د ویش ادعا کړې ده. د بغلان، غور، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ثور میاشتې په پای کې او د جوزا میاشتې په پیل کې د بېمخینې سیلابونو د راوتلو له امله سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه بې کوره شوي دي. په دغه ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ښوونځیو، لارو، روغتیایي مرکزونو او دغه شان د کرنیزو ځمکو او عامه زیربناوو ویجاړېدل او د زرګونه څارویو مړه کېدل هغه نورې ناخوالې دي چې په دې ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد مشکل را دفع کړي او لاسرسی مشته وکړي، زمينه راته برابره کړي. و امین الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو تمام د پیغام و نور پور چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلې رحمی نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه د سیاسري مرات لري، نه د غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولې مشرانو او کوم قومندانان چې دي د دې په مابنځ کې څنارڅ بین پاکستان او بل مجاهد ماس مجاهد یو جاهل مجاهد په ماس سمون پکتاړي او پر تنخواه وې څه ډاکا چې مدار په کړ دې ور کړو چارواکو له طالبان دی. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د مې نیمای کې درته د زهرو کاروان پروګرام رو خطرغي وړاندې د دې ساتلاند خبرونه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هڅه وکړه چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوره کړي. د وختونه د دوړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په برخه کې شوې دغه اعلامیه پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تورستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبان د حکومت ویندوی وایي د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیارلس زره ټنه اومه تیل په کورنیو پانګوالو پلورلی دي. زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په 1,000,000 امریکایي ډالرو پلورل شوی. دا زیاته کړې چې پر دې سربیره د قانون او پټرولیم وزارت نن یکشنبې 20,000 ټنه نور اومه تیل پلورلی دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په 2 اونیو کې 1,500,000 ټنه اومه تیل پلورل کیږي. د ایران د نگهبان ځواکمنې شورا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دغه هیواد د پارلمان د محافظه کار رئیس محمد باقر قالیباف او 5 نورو کسانو نومونه د کاندیدانو په توګه تایید شول، خو د محمود احمدی نژاد، علي رجانی او اسحاق جهانگیری په ګډون د 2 نورو کسانو نومونه رد شوی دی. د شورا نن یکشنبې د 10 تر 4 نوماندانو نوملړ اعلان کړ. د 28 کلن قالیباف تر څنګ د سید جلیلی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، مصطفی پور محمدی، علی رضا کازانی او مسعود پجسکانی نوماندی تایید شوی ده. په دې اړه تاسو کولی شئ چې نور مطالب او معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه وګورئ. د کرکټ په اړه باندې چې د هند او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، په هند تر اوسه پورې 2 نوي منډې کړي، 12 اورونو کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخ په اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بندي خو تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر وکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانه د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، یعنی په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کې خوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس، سیم ته بلاړم، بیا ته به سیم نه وتښتېدم، سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې ددر چې راشه چې ګټه وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره رواني، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولی تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه څه چورتونه وه؟
جاوید ته چورت وړه.
ولی
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکاریده.
الک دی تر اوسه مسافرین نه ولیدلی له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه خزی داسې نه ده.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمتري کې پروت دی په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاک کار بند دی. تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر وکړئ چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه نوځو چې ستاسو په کور کې تریاک دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسولیت نشته.
د فراه ولایت ودود بازار، د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشې موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشې موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډیره برخه خلاصه ده او د نشې موادو کاروبار پکښې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشې موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه‌ای موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصيږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه‌ای موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یو برخه کښتونه ویجاړ شوی او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه‌ای موادو بای ډیر لوړی شوی او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبانو حکومت پر وسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرني هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشې مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشې موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډیر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ور ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت نشایی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي، د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یوش درو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلن نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي، که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلي چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض، اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړی او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15,000 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت محتادینو ته تازيري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه محتادین په تازيري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاس چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بر مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوري یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاوري یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12 شپږنیم منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. تننګرهار ولایت اوسیدونکو مصویر له 15 کالو راهیسې نشکوي. دای چې د خوونځي په لسم ټولګي کې معتاد شوی وای چې د نشول عمل خوونځي جنې پاته سو او ټول ورځ بل خپل چرچانو ملګرو سره په بندارونو بوختو. مصویر چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ورونو ته می خلک په درنسترګ ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له عمله په خسترګ نه ګوري. دا چې مصویر لمړی نشه څنګه او لسه شي څخه پایل کړه او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو می چس وهل ملګرو سره، باز وخت می د زیګه په می مخرجه کې تابلې ترته وای ایګان وخت ملګرو براړو لږ سره می راځي پام غلطو ام دې مخته ورنه پاتې شو. اوس په مرګ کې روغ دې شروع وس خپل وخت په تیرو مخته بره ته خن را کوس سم ته بلاړم به ته سند و تخته ته ما سم کوم می طاقت نه کیده ام خپل ملګری می ته در چې راشم سرګټه وسره و ما پلار می موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دغه خبر نو چې زما زوی چې ته 50 راغله یا نشي مو استعمالې خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سره نو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترول هغه سره مې وحال به ما ته دا مشکلات پیښ کړي اعصابونه کمزور کړي ما د بدني غړي مله کمزور کړي دي او رنگ کې تغیر راوسته دي کله به چې ما مخدر مواد کارولې و نو را بغلم باجیونی خبر په ما په دوله کېده زبه غوسه کېده ما اندسی یو مثال دیوالو په سکولو یا مثال بل شی بل ورانه ومه کې یو مثال سر وله سره یو په مزوب غیزه کړو زیاتره ملګری مې چې پوه شي چې زه مخدره مواد کاروم ما ته ویل چې کته مخدره مواد کوي تاسو مرګ ته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه خپل وس پر نسد به وکي وکي په ما بخپ کېدل زیاتر نه خپم شو زیاتر ملګری شتره مې نه زیاتر خپل خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم اوس بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کرو ما یا تابت کرو ما کنه هغه ته زه به وایم چې ژوند نه انسان کله یو رقم کابل نه کوي نور غوښ پوهیږم چې زه نشي مات کرو ما ایما په بدن باندې اغیزه کړی ده زما ټول نه خطر ده دا چې ان دوبره ایما په زړه باندې درد راوسته ده ان ماته دوبره د مرګ خطر راوسته ده مزه پېدوم چې ما مقدر مواد تکم نه کی یا پرې نه دی شت ست د زړه په پوره ودرې زړه ودرې ان د مرګ خطر ته کړی دی د زیاتې ویرول ما ماته معلومات شوه چې د مرګ سبب هم ګرځیدلو انور نه مې دی مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه ان بیرونه اعتبار مزم لري مګم لري خو ان چې ما وکتل زموږ ترمز به ډیر فرق وو ان ما ویل چې دا نشي مواد زپرې نه ده ما نو دا مثال سبا زما مور پرم لیکي به انسان څو نه څه سترګ نه ګوري ما دا د موکر شي نشي مواد پرې ده ما او خپل کاروبار سټیټ کما یا خپل تعلیم ته یا خپل روزره ورته شو کما کما چې ته نشي مواد نه استعمال کړي خپل موټر به خپل دکان به یعنی ما ډیر زیات پیسې تلګې پرې نشي مواد چې سوش کومه
په خاطر کې مو وریدل چې د مصویر په نوم لې وبستری مو تاسخه د نشول عمل خوونځي پاته او ټول ورځ بل خپل چرچانو ملګرو سره په بندرونو بوختو
راځه کوم مونږ تاسو منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
راځه راځه په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونې ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جاوید لخپل کورنۍ سره خدای پامانی کوي او یو بهرنی هیواد ته د تحصیل لپاره روانيږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي دا چې جاوید والد د تحصیل لپاره بهرنی هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زویا کلونه کلونه مدار ماندر لوت چې ته په خیر سره خارج تلار شي تحصیل وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي
او نن شکر ده دی دار ماندې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسیږي
پلار ما هم کلونه کلونه دار ماندر لوت او د دې کار لپاره می ډیر ستړیاوي وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته پلاس نو ورزی له هر دقیقې څخه کار واخله باید خپل درسونو ته خه پام وکي
جاوی جان زوی می ځوان او خیر الک دی شکر په هر څه پویږي ان شاء الله چې په خیر راشي سترګې به مو په لوړې شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو په لوړې شي
به غمو او سپلاره درسونو ته ډیر پام کوم
زوی ما خو تر اوسه ستابلتون او مسافری نه لیدلې ستا هر شپه مسافری برا باندې یو کال شي منګ مې راوا کلا کلا زنګ وها
مورې هیڅ اندېخ نه مکوا تاسو به څنګه یرو ما
د جاوید مورې د جاوید باکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شي خو به کم نوي هر څه تیار دی
هو پلاره هر څه برابر دی
چې دا سدنو په خیر سره حرکت وکا چې نا وخت کیږي دا سنوي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي هغه د ټیکسي مارانو نه وهی چې نا وخت نشي
خپلاره نو د خدای په امان راک لاسونه دي کولې کما
ژوند دې اوسې زو په مخه ده په خیر لاړ شي
مورې د خدای په امان
خدای دې مل شه بچیا راشه چې کولې کما
راک لاسونه دي
په خدای می سپاراله یې په کور اندښنه مکوه پلار دېستا خپل درسونه دی وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان. زلاړه منور
په مخه دې ښه زویا.
خدای دې مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیا څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
الک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده. د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
والکه ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بېکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډیر خفه و. ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم. ما ته له خپل الله سره پېښه ده.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندہ